لاس په جشفه د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې اوري چې د کورنوي چارو وزارت وایي چې په کابل کې د وی تروریستي حمله مخنی ولیده د افغانستان ولسی جرګه د کابینه د غړو څرګندونی اوري او د نوماندو کاندیدانو په اړه پریکړه کوي په دې اړه هم راپور لرو خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
د خبرونو سره چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې درې کاندید وزیران له خپل بهرنی تابعیت څخه تیر شوی دی د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګړو پوځ چارواکو سره تورستانو پر ضد حل ځلو په اړه خبرې کړې دي او د امریکا او د ائتلاف متحدین په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي د خبرونو تفصیل د بهرنی چارو وزارت وایي چې درې کاندید وزیران له خپل بهرنی تابعیت څخه تیر شوی دي د دې وزارت د ویان مرسیال سراج الحق سراج ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی رباني او نادری د بریتانیا او شاغلی علمی د هالند تابعیت څخه تیر شول د درې وړ کاندید وزیران د هغه ووتونکو کاندید وزیرانو په ډله کې وو چې د ولسی جرګې لخوا د دوګونی تابعیت لرلو لامل ارزیو د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي دي چې د دې درې وړ وزیرانو په اړه ولسی جرګان بحث کوي چې ولسی جرګې ته راتلای شي او کنه د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې په کابل شهر کې په نننۍ انتحاري حمله کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوی دي د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ټول چې 14 د کابل شهر د قصبې په سیمه کې شوی دي او وایي د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوی دي د راپورونو لمخې 14 نن سهار شپږ بجې شوی دي تر دا مهاله د پیښې په اړه چا په غاړه نه ده خسته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپړو پوځ چارواکو سره د تورستانو پر ضد د حل ځلو په اړه خبرې کړې دي د کندهار امنیه قومندان پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د پنځمې په ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې له جګپړو پاکستاني پوځیانو سره د ډیورن کرښې په دواړو خواو کې د تورستانو د ځپلو او لمنځوړلو په اړه مفصلي خبرې وکړې د کندهار امنیه قومندان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د لمړی ځل دی چې دواړو خواو د تورستانو په لمنځوړلو سلام شریک وي نو موږ یادونه وکړه د پاکستان سره به دا ډول غونډې دوام وکړي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر صرف جدول بدیږي یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 درش بوله یو یورو 35 افغاني 15 درش بوله یو انګلیسي پاوند 50 افغاني او یاپله یو سعودي ریال 15 افغاني شل بوله او زر ایرانی ته منشپاره افغاني 50 بوله او زر پاکستانی کلدار 1500 درش به افغاني بیا هم شرغل است امریکا او د ائتلاف متحدینو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې تازه هوایي بریدونه پیل کړي دي د جنوري له دروشته منیټه څخه شپږ هوایي بریدونه سوي دي د دغه ماموریت کول ځواکونو له لوري په وی اعلامیه کې راغلي چې له شپږ حملو څخه ډیر لسې په سوریه او ډیر لسې په عراق سوي دي په سوریه کې په دولس حملو کې د کوباني شاته نږدې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نشه سوي دي اعلامیه زیاتوي چې په عراق کې 15 حملې د موصل شاته نږدې او 15 تل غفار نږدې سوي دي په همدې حال کې کوردی فوجي ځواکونو سل هغه چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د موصل شهر نیولې د لومړي ځل لپاره پر دغه شهر راکټونه وشتلې دي یو کوردی افسر پرون ویلي و چې ورسته له هغه چې معلومات ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت په سلوال د موصل په گاون شهر ظهور کې سره ټولېږي نو دوی شل توغندي پر هغه ځای وشتلې دي جاپان وای د هغه ویډیو په اړه پلټنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوی جاپاني خبرلانو د وژلو ادعا پکې شوی ده د اسلامي دولت ډلې د جنوري پر شلمه خبرداري ورکړی و کچيري جاپاني دغه ډلې ته د دوی آزادې جاپاني خبرلاند خوشی کېدو په بدل کې 200 میلیون ډالر ورنکړي دغه برمتسبي خبرلاند یوکوا او کیجی ګوتو به وژني د جاپان ستر اعظم شینزو آبی چې تیم شام نه وخت خپل دفتر ته ورسې دغه ویډیو وغندل او هغه ظالمانه او د نه منلو وړ عمل وباله په ویډیو کې ګوتو شو دل سوي چې وداسي تصویر نیولې چې ظاهرا د یو غوای مړې ښکاری دا راز په ویډیو کې ول سوي چې دا ډاله به ګوتو یوازې د هغې قاعده پوري تړلې شزي په بدل کې خوشي چې په اردن کې نیول سوي و د عراقي شزه ساجدا رشوای نه میږي او د انتحاري حمله هڅه کوي د جاپان د کابینې وزیرانن د دې ویډیو په اړه یو بیرنی غونډه لري د کوسو پولیسو پرون ناوخته د هغو زرګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو د تیتولو لپاره اوښکې بهیونکې ګاز پاشلې چې پر یوې دولتي ودانۍ یې ډبرې ویشتلې. دغه مظاهرې د البانیایي نژاد مخالفو ګوندونو له لورې راپورته سوې وې. له 2008 میلادي کال راهیسې چې کوسو له سربیا څخه ازادي اخیستې ده، په پرستینیا کې تر ټولو لوی مظاهرې بلل سوې دي. البانیایي نژاد ډلې د سرب نژاد وزیر الکساندر جابلونوویک د لیرې کېدو غوښتنه کوي. د روانې میاشتې په سر کې وزیر جابلونوویک یو شمېر هغه البانیایي نژاد اعتراض کوونکي کې واشانو بلل چې په سربیا کې د 1999 او 1999 کلونو پر مهال خپلوان له لاسه ورکړي وه. وزیر بخښنه غوښته، خو مخالفې ډلې د هغه د استعفا غوښتنه کوي. که څه هم شاوخوا 10,000 کسانو پر مظاهره پای ته ورسوله، خو لسګونه نور یې لا هم پر حکومتي ودانیو ډبرې ویشتلې او بریدونو ته دوام ورکړ، او پر پولیسو یې بریدونه وکړه چې 40 تنه پولیس افسران ټپیان شول. پولیس وایي تر اوسه 22 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د اوکرين چارواکي وای پرون د اوکرين په جنوبي ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریپول ښار کې د راکټونو په برید کې لښته لږه دیرش ملکي وګړي وژل سو او 90 تنه نور ټپیان سو. روسي په لوبیلتون غوښتونکو وړاندې ویلي وای چې دوی به پر دې ساحلي ښار بریدونه پیل کړي. د اوکرين د ملي امنیت او دفاعي شورا ویان اندري لیسینکو پرون په کیب کې وی خبري غونډه ته وویل چې زه به تاسو ته تکرار کړم چې تورستانو د اوکرين د خدمتکارانو په وړاندې یو شمېر پاروونکي بریدونه او اقدامات روس له هغه ډېر کړي دي چې له روسیې څخه یو نوې کارګو ترلاسه کړې ده. پر ماریپول ښار په بریدونو کې یو مارکیټ او کورونه په نشه سوي دي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو په وی اعلان کې دا برید د بشر ضد یو جنایت بللی او وایي چې دی به د سعودي عربستان سفرلاند او ډېر ژر به بیرته اوکرين ته ولاړ شي. او سپینماني وای ولسمشر اوباما پلان تر لوچ هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ سي، خو د ملک عبدالله لمړني سرای پلان بدل سو او لمړی به سعودي عربستان ته ولاړ سي. په پام کې د اوباما د جنوري پر 28 په ریاض کې د عربستان د نوي پاچا سليمان بن عبدالعزيز سره وګوري. د نړۍ د مشران د نړۍ مشرانو ملک عبدالله د اسلامي نړۍ او لویدیز ترمنځ د یو اساسي منځګړی په توګه وستایه، خو یو شمېر منتقدین د بشري حقوقو په برخه کې د هغه پر کړونې انتقاد لري او پر نوي پاچا ټینګار کوي چې د بیان د ازادي او د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي. د خبرونو پای.
لاس په چیاو ورک کې شوې د ازري رادیو د خبرونه په دوام کې ووري. د کورونا چارو وزارت په کابل کې د یو تروریستي حمله مخنی ولیده.
تروریستانو یو کوشش نن په کابل کې ناکام شو.
د بهرنیو چارو وزارت د درې کاندید وزیرانو د تابعیت د لغوه کېدو اسناد ورسېدلي. د یو شمېر بندیانو خپلوانو په کابل کې پرون مظاهره وکړه.
قرار نه کینو د درو قیمت باندې موږ خپل قانوني حقوق غواړو.
د پکتیا ځینې قومي مشران په ملي شورا کې خپل استازي په فساد تورنوي.
کومې پروژې چې پکتیا ته راځي هغه کې دوی خپل پیسې اخلي، که دوی پیسې نه وي هغه پروژه همداسې پاتې کیږي.
په پېښور کې د وژل شویو ماشومانو خپلوانو له تروریزم سره د حکومت د صادقانه مبارزې غوښتنه وکړه.
اوس پوری د خه طالبانو د بد یا ګډ او بیډغه کانسپټ چې هغه اوس ختمېدل پکار دي. د دې واقعې نه پس ټول وګړي غیدا غواړي چې دا دغه ختم کړي شي، د ګډ دا بیډ دا.
د دې او جن نور راپورونو ترڅنګ مخکښ شزي او ځوان پښيبو کې پروګرامونه لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د نوي کابینې لپاره درې کاندید وزیران لخپل دوهم تابعیت تیر شوي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اړوندو سفارتونه د هغوی د تابعیت فسخه کېدو په باب اسناد ورسپارلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې خبر د تاییدولو په ترڅ کې وویل چې له اړوندو ادارو سره معلومات شریک کړي دي. شاید منظوري هم ولسی جرګوي، ځکه چې ولسی جرګې د معرفي شوي کابینې وغړي ونه منل او ویل چې هغوی د رای ورکولو یا د پارلماني پروسې څخه محروموي او اصلا پرې خبرې نه کوي. همدا اوس له ولسی جرګې څخه د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان د ټلیفون له لارې را سره دی. افغان صاحب، په دې اړه په ولسی جرګه کې نن خبري وشوه؟
بلې سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه نه زه چې کله شورا ته راغلم د ځینې د شورا له ځینو غړو سره یعنې البته د لسیګ له ځینو غړو سره ما خبرې وکړلې. یو لوی دغه اسناد د لسیګ ته رسیدلي دي. ولسیګ جرګې سری کمیسیونونه دي چې یو د لوړ زده کړو وزارت لوړ زده کړو کمیسیون ده، بل هم د نړیوالو اړیکو کمیسیون ده، بل هم مرکزي تفتیش کمیسیون ده. دوی نن ګډه یوه مشترکه غونډه لري. دې غونډه کې به هغه اسناد چې د اړوندو ادارو لخوا ورته رسېدلي دي د بلګلې تابعیت په اړه باندې دغه موضوع به نن په همدې ګډ کمیسیون کې وڅېړل شي او وروسته به خپله پرېکړه په دې اړه باندې اعلان شي. دغه غونډه نن له غرمې وروسته شاوخوا 2 بجې ترسره کېږي.
بله مننه. افغان صاحب، نن هم ولسي جرګې ته ټاکل شوی و چې څو کاندید وزیران ویناوي وکړي او خبري وکړي، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د خپلو پروګرامونو د تشریح په لړ کې نن په دریمه ورځ باندې د مهاجرینو چارو وزارت ته کاندید علمی بلخي، وزارت کاندید سردار محمد رحمان اوغلی، سوداګری وزارت کاندید سردار محمد رحیمی، او نور وزیر وزارت کاندید خاطره افغان خپل برنامه پروګرامه تشریح کوي. و تر اوسه پورې یوازې د مهاجرینو چارو وزارت کاندید علمی بلخي خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. په ور سره د همدا نور وزیران خپل پروګرامونه تشریح کوي. اوسه د سوال جواب لړۍ شروع کیږي. علمی بلخي په خپل خبرو کې ولیدل چې دا یو ډېر منظم او کاري پلان جوړ کړی دی. مهاجرینو د رسنورو چې د باور د ترلاسه کولو لپاره پاکستان ته د مهاجرینو د ستونزو د حل لپاره سفرونه وکړي. البته اول سفر دی چې موږ به پاکستان کې ځکه پاکستان ته تابع کډوال ډېر زیات د ولسیګي د ستونزو سره مخامخ دي، او د ستونزو سره رسیدو لپاره به له پاکستاني چارواکو سره خپل کارونه وکړي. او نور پروګرامونه یې تشکیل کړل چې د مهاجرینو د رسنورو لپاره به یو ملي ستراتیژي جوړ کړي. دا ستراتیژي به له پاکستاني، ایراني، افغان چارواکو همدارنګه د متحد څلور اړخیزه جوړوي. په خبره کې کېږي چې وروسته پلي کېدو چې وزارت به یو پراخ بنیادي تغییرات هم راولي.
د ولسی جرګې دا خبره پرون کړې و چې چیرته وای تر راتونکو 2 ورځې پورې د رات شوی وزیرانو پر ځای نوی کاندید وزیران ونه پیژندل شي، نو د دې جرګې غړي به ژمنۍ رخصتي پیل کړي او د کابینې د څېړلو مسله به بخي پریشتي. په دې اړه څه ویل کیږي؟ د ولسی جرګې پریکړه وسم هم داده
نو سهار چې کله جرګې پریکړه جرګه شروع کړه، دا کوم څرګندونه ونه سولې، بلکې افغاني څرګندونه چې څه وي فقط یوازې هغه کوم وزیران چې د خپل پروګرام تشریح لپاره دوی راوغوښتل او خپل پروګرام تشریح کړل. تر اوسه به څه کېږي؟
ډیره مننه رحمت الله. افغان چې له ولسی جرګې څخه معلومات راکول او ویل چې د ولسی جرګې کمیسیونونه به نن د هغو 3 کاندید وزیرانو په اسنادو باندې غور وکړي چې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اړوندو سفارتونو ورسپارل دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن سهار وخت کې د کابل په ختیس کې وزورور چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا چاودنه په یو لاري کې وشوه چې له چاودیدونکو موادو ډکه شوې و او غوښتل چې شرط نه نوځي خو پولیسو یې مخه ونیوله. د ازادي راډیو خبریالي ناجي صاحب د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له ویندوی صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې د دې پېښې د جزئیاتو په اړه له هغوی معلومات غوښتي.
تروریستانو یو کوشش نن په کابل کې ناکام شو. هغه بریچمن د تروریستانو لخوا تر سره شوی او هدف کې دوی نه رسیدلی او د دوی ناشوم هدف ته نه رسیدل او ناکام شو. نن سهار د شپږو بجو شاوخوا د پیو واسطې کې چې انفجاري توکي ځای پر ځای شوی و، د قصبې سړک ته چې انتحار کوونکی هم پکې وو، نو خپل مواد انفجار ورکوي او ساحه کاملا پولیس شته. هلته دوی خپل څېړنې پیل کړي دي چې څنګه دا واسطه یا لارې دلته دا ساحې ته رسېدلې.
بلې صدیقي صاحب، په دې پیښه کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې؟
فقط هغه تروریست چې راغلی و د دې واسطې سره او مواد انفجاري مواد یې راویستې وو، خپله مشتبه یې له منځه تللی، په علاقت رسېدلې. اما خوشبختانه نور هیڅ څوک ته ضرر نه دی رسېدلی، فقط دوه کسه چې هلته نږدې دوی په یو ساحه کې کار کوي هغه سطحي زخمیان دي، نو کوم جدي مسله نشته، نور هیڅ څوک ته نه دی کوم ضرر رسېدلی.
د حمله کوونکي هویت خو تر اوسه نه دی مشخص شوی؟
نه، تر اوسه خو دا نه دی مشخص شوی، خو د انفجار وروسته د انتحار کوونکی جسد کاملا له منځه تللی. بیا هم پولیس په ساحه کې شته، دوی به خپل څېړنې کوي چې دا مشخصه چې دا څوک او څنګه دې ساحې ته رسېدل. د وزارت توجه کاملا د کابل امنیت لپاره وو، او د کابل پولیس هم ډېر زیار ویستې ترڅو د دښمنانو هر تلاش ناکامه کړي او د دې کوششونه له منځه یوسي. په مجموع کې په تېرو درېو هفتو کې پولیس په کابل کې ډېر دستاوردونه درلود، تقریبا یو سل اویا کسان ونیول شول چې د پنځه په نامه یو کې دوی هم متهم یا مظنون ول، او په مجموع کې یعنی امنیتي ځواکونه ډېر تلاش وکړي چې د دې بریدونه مخه ونیسي. خو نن سهار هم لا یو ناکام برید و، او ان شاء الله تر اخر او تروریستان خپل هدف ته نه رسیږي.
د کورنوي چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی و چې د کابل په ختیځه دروازه کې د نننۍ چاودنې په اړه معلومات ورکول، د ویل چې په دې چاودنې کې دوه تنه ټپیان شوي دي. دا چاودنه له درو اونیو وروسته په کابل کې لومړنۍ چاودنه وه. د رواني جنوري په لومړیو کې په کابل کې د اروپایي روزونکو پر مرکز موټر بمبي حمله شوې وه چې په نتیجه کې یو افغان ملکی ووژل شو او پنځه نور ژوبل شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسوس ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په منځنۍ چپه 12 شپږ دی چې اوس پر ازادي رادیو اوري د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. اوس هم د کابل رسپانو ته کتنه کوو.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالب تر ډیره هند ته د بارک اوباما د سفر اغیزو او په ولسی جرګه کې د تیر ورځې ګډوډۍ ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې د بارک اوباما د خبرې راخستی چې په پاکستان کې نور د ترهګرو زالې نشو زغملی. د ورسپانې په باور اوباما د خبرې هند ته سفر مخ کې انډیا ټوډي خبرونه ته کړی او ویلي دي چې په پیښور کې پر یو خوندزي له حمله وروسته معلومه شو چې تر هغه مونږ ته یو غوښ دی. اوباما په دې مطلب کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پولمو د القاعده شبکې غړي لمانځه وړي دي. سرنوشت په یو بل مطلب کې لیکلي چې اوباما د هند وهڅوي چې د ولسمشر اشرف غنی هڅو ته موقع ورکړي. وساخ خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې هند ته د امریکا د ولسمشر سفر او پر پاکستان د ګلو گذار. ورسپانې په سرمقاله کې وړاندې لیکلي چې بارک اوباما هند ته د خپل سفر پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د ممبئی د ترهګریزې حملې تورن کسان د محکمې ته حاضر کړي. د لیکوال په باور د اوباما دا خبرې د پردې د مخ خبرې دي، خو د پردې تر شا امریکا غواړي چې پاکستان ته د افغانستان او هند په پرتله ډیر ارزښت ورکړي. محور خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې په ولسی جرګه کې د روانو ناندریو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د ولس استازي د کاندید وزیرانو د معرفي پر مهال داسې کارونه کوي چې د ولس پوزه پرې کوي. ورسپانې لیکلي چې د وزیرانو په وړاندې 15 کسیزې ډلې جوړیږي او حتی په وړاندې قومي او سمتي چلند کوي. ورسپانې لیکلي چې د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح پر مهال وکیلان په شخصي خبرو لګیاوي او د پروګرامونو تشریح ته پام نه کوي. ملي ارمان ورسپانې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې کمزوري فرهنګ په ملي شورا سیوری غوړولای دی. ورسپانې په دې مطلب کې لیکلي چې په دیش پورازو کې د ولسی جرګې غړي د هیواد ملي ګټو ته دقت نه کوي. بلکې داسې توتیې پکې روانې دي چې وکیلان تر خپل منځه لفظي او حتی فزیکی شخړو ته هڅوي. د لیکوال په باور په ولسی جرګه کې داسې چلند د دې استازیتوب کوي چې په دې جرګې کې د پارلماني چارو فرهنګ په سمه توګه نه عملي کیږي.
د یو شمېر ولایتونو لسګونو اوسیدونکو په پلوچرخي محبس کې د پوځي بندیانو دوسیو ته د نه پاملرنې په اعتراض کې په کابل کې مظاهره وکړه. دوی وویل چې د دغو بندیانو د بند موده پوره شوې خو اړوندو ادارو یې تر اوسه دوسیې نه دي څېړلې. دوی همداراز وایي که دولت د بندیانو دوسیې ونه څېړي نو خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په دې اړه د محمد ابراهیم صافی راپور واورئ.
کابل ته د بیلابیلو ولایتونو لسګونه راغلو کسانو د ادګاه جماعت مخته مظاهره وکړه او په پولی چرخي زندان کې د خپلو پوځي بندیانو د دوسیو د سیړلو غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکي وایي هغه بندیان چې د بګرام له زندانه د کابل د پولی چرخي پوځي بلاک ته راوړل شوي دي د بند موده پوره ده خو لا تر اوسه په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. دوی له حکومت وغوښتل چې د زندانیانو دوسیو ته رسیدګي وشي او هغه پوځي بندیان چې د بند موده پوره ده خوشي کړي.
د موږ 253 بندیان د حقوق میعاد د حبس قانوني پرسوی دی. چیرې هغه بندیان خلاص نسول؟ موږ په ټولو ولایتو کې لکنن بیا خپل مدني حرکتونه د قانون په چوکاټ کې کوو، تظاهرات کوو. زموږ غوښتنې دا غوښتنې دي چې زموږ بندیان په پلچرخي مرکزي بلاک دي او په بګرام کې دي. زموږ بندیانو ته دا 15 میاشتې مخکې کور پرچی ورکول شوي دي. زموږ د بندیانو هیڅوک غور نه کوي.
دوی همداراز ویل چې هیڅ یو بندي هم دا ولسمشر د عافیه له فرمان څخه نه دی برخمن شوی. دغه مظاهره کوونکو وویل که حکومت خبرو ته مثبت ځواب ونه وایي نو دوی به په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په هیڅ یو زندان کې داسې څوک نشته چې د هغې دوسیې ته د رسیدګي نه وي شوي. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس عبدالحلیم کوهستانی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه او ویل
موږ په خپل مرکزي زندان کې د 1000 ډیر زندانیان لرو او هیڅ داسې زندانی نه لرو چې د بند موده پوره سوي وي او تر اوسه په زندان کې دننه پاتوي او یا هم کوم کس په زندان کې بې سرنوشته پاتوي. دا حقیقت نه لري او زه دا ردوم.
له دې مخکې هم خلکو د دوی د خپلوانو او دوستانو د دوسیو د نه رسیدګۍ لپاره په یو شمیر ولایتونو کې مظاهره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمیر زندانونه د بندیانو لپاره معیاري ودانۍ نه لري او په کرایي تعمیرونو کې وخت تیروي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او د غرسکې انټرنیټ لري نو www.azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویپانی پته ده. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مخور د خپلو پارلماني وکیلانو څخه خوابه دي وایي چې د دې ولایت لپاره ټول کارونه په خپلو ګټو وټو راڅرخي او ډیرو ادارو ته هڅه کوي د خپل خوشی کسان د مامورینو په توګه راولي او په پروژو کې ترې ونډه غواړي. نور هله سیمه د اوسری رادیو د خبريال داو تپن په دې راپور کې ووري.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو قومي مخاور او مدني فعالان وایي چې ځینې پارلماني وکیلان یې په پروژو کې ونډه لري. دوی وایي چې کچرته کومه پروژه د پارلماني وکیل په ګټه نه وي په مخ کې خندونه جوړیږي او په کومه پروژو کې چې وکیلان سام لرونکو هغه پروژه تطبیق کیږي او په خبره چې په ځینو ریاستونو کې مستقیم انداز مداخله کوي چې خپل کسان ورته درېسان او مامورینو په توګه راولي. د پکتیا د بیلابیلو سیمو څو تنه اوسیدونکو نظرونه اورو چې د پارلماني او نور وکیلانو په اړه لري.
د پارلمان وکیلان خو وروره پکتیا ته هیڅ خدمت نه کړی، صرف خپل ځان او خپل فامیل ته خدمت کړی ده. کومې پروژې چې پکتیا ته راځي
هغه کې دوی خپل پیسې اخلي کای دوی پیسې نه پکې هغه پروژه امده سپات کیږي بیخي ورکه وکیلان چې شخصي دوی ګټه نه پکې هغه پروژه نه تطبیق کیږي بیخي د پارلمان موجود نه ولا ډیره خای دا شې پارلمان
د سیز په د بستا پکتیا کې عمومي پکتیا کې زګرځم پکتیا په هر کونج کې په هر جی کې په هر کوچا کې زګرځم خو ماته روزه پوره د سیو شای نه دل درجه ده یم ماته راکول وی زداد وکیل سه په وینا یا دی وکیل سه په ویلو یا دی وکیل سه په امر باندې دا جوړ سوی ده
وکیلان خو هم په سر ټول دوی جوړ کړي دا وکیلان څه کار کوي په سر دي جوړ کړي نه خو سړی نه سره وسته لږ تر ماری پکې زت وکیل يم ته وکیل پوس به ایما چې چا کې ګټ دي زغاره یې سره ونه مت چا ګټ دي غاره
زولس خان د مټوار خو سید ولا میسا وکلون زاره کومک نه د کړه تر اوسه پیری ولی چی وروټ غام نه د کړه یوی شپخونی غام نه د کړه یوی شی غام نه د کړه د خلک د دل تر غلی دی خو مسخت اوس هر سړی خپل ځوان ته غل دی میته چې منطقي ته څه ګټه کړه نه د خلکو
ز جمشید پکتیا ولایت مرکز ګرځیم پرابطه دی وکیلانو بعض کارونه چې موږ باندې وکیلانو ته ورغلی یو هیڅ توجه نه کړی مجموع کې به څنګه تر لري توقو نه تر لري او پاینده کې هر څوک یو بل ته تاسو وایي چې مقصد تاسو یو داسې چتر ورکې چې هغه یو صحیح مسلمان او خلکو ته خدمتګار وسیږي
زه عبدالکریم یو تم دکاندار وکیلانو کوم وکیلان وکیلانو
پارلمان او د ولایت شورا
نه موږ پستر کې لیدلې دا نه موږ کار لیدلې دا نو رجانه کوم ته موږ ته کوم خدمت کړای دا د کوم چی نه د کوم کار نه دی د کوم کار نه تعریف وګوم مې پیګم د کار نه څه خبر نه دی خو ځي چکرونه دی دوبی دی او شارجه دی دا چکرونه دی برته راتګ دی
یوازې د غڅو تنه نه دی چې د پارلماني وکیلانو د کار پاړه منفي نظر ورکوي ډیر نور ورته کسانم په ولسوالوي کې و چې لمنګ سره په خبرو کې وکیلانو ته سپکې سپورې ویلې او څرګندولای چې پارلماني وکیلان یوازې د ټاکنو پر وخت ور څرګندېږي د پکتیا ولایتي شورا په خوانی رئیس قومي مخور او مدني فعال خیسته جان عادی د خلکو خبره تاییدوي وایي چې ډیر وکیلان داسې هم شته چې د پروژو لپاره د وزیرانو په همکاري ریاستونو او ادارو ته خپل کسان راولي
زه بالکل دې خبرې سره موافق یم دا هم د دې پروژې و برخه ده دوی د بعض وزیر صاحبانو سره دغه تړونونه کړي دي یو څوک پرې راولي هغه ریاستونو ادارو ته چې هغه د پیسې عایدات لري دوی قرارداد سره کوي یو شخص د پټش په نوم باندې کینوي او دوی ایګانټ په خاطر بیا کار کوي او دا تر اوسه پورې هم داسې ډېر پارلماني وکیلان دلته خپل مدیران او خلک لري
نو وړې کڅام د چانم ناخلی وای چې وکیلان پغه وخت کې د ولایت ته سفرونه کوي چې د ګټ وخت یوي او له هغه پرته په دې ولایت کې چان نه دیلی یو ځل بیا خسته جان احدی
لاریکیا سره د پارلماني وکیلانو په ملي شورا کې د پښتو خلکو استازي دوی کوشش کوي چې د وزیرانو باندې فشار وړي پروژې واخلي کله چې پروژې واخلي دوی خپل ګټ په تیرې ځای پروژې تعقیبوي هیڅ خاطې پاتې ولې په مجموع کې پښتیا یې ګټه نه مونږ نه دي لیدلې ښه بلګې د څلورو کالو کې دوی زمانه او د یو ډېر رسخته یې پرې کې دوی خپل ولایت خلکو ته نه دی راغلي تر څو ستونزې ځان سره یوسي ځان پرې پوي کې او په مرکز کې ترې دی پاو کې
یو شمیر مدني فعالان هم په وکیلانو تور پورې کوي چې د دې ولایت لپاره تر دې د مخکاره پرمختیايي کار کې ونډه نه ده اخیستې مدني فعال نجیب الله هاند وایي چې پارلماني وکیلان یې د نورو ولایتونو د وکیلانو په نسبت ډیر کمزوري دي او په خبره د دې ولایت لپاره تر اوسه ښکارت نه دی کړی
یاره د محسوس سوي د ما په نظر په نشتی صاحب دی او کوي هم هغه یوازې خپل خپلوانو لپاره دی خپل خپلوانو ته فرزند برسونه زمينه برابروي سي دوی د هر وکیل کوي سي خصوصا د پارلمان وکیلان ډیر پاسانی کولای سي دوی برسونه واخلي مګر هغه یوازې خپل خپلوانو ته اخیستې دي او د عام پکتیاوالو لپاره هیڅ ډول د محسوسي کار موږ نه وینو
هم زیاتوي چې پارلماني وکیلان د دې ترڅنګ چې په حقوقي مسایلو کې خپل وخت ولګوي په هغه رخصتۍ کې چې قانون دوی ته ورکړي دي هم د خپل موکلینو سره نه ویني مونږه څه وکړه چې په دې راپور کې د کوم پارلماني وکیل نظر هم ترلاسه کړو خو د پرلپسیاتو سره سره ونت وانی دوی د خلکو د خبرو په وړاندې د دوی نظر څه دی خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د چارو کارپانو په خبره په ډیرو پروژو کې وکیلان سهم لري او ډیرې رواني پروژې او یا پلي کېدونکي پروژې د دوی په ډیره ګټه تمامیږي د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تکلیه که آمده این کل سندگو این دور است که بیش به دور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
وس هم د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شاه عارف ته د ساتلن خبرونه اوروي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې درې کاندید وزیران له خپل بهرني تابعیت څخه تیر شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې په نننۍ انتحاري حمله کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق وایي چې دغه ولایت په هوایي ډګر کې د پاکستان له جګپوړو پوځي چارواکو سره د تروریستانو پر ضد د هلو ځلو په اړه خبرې کړې دي. امریکا او د ایتلاف متحدین په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وایي تازه خبرونه پیل کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پلان درلود چې هند ته په سفر کې تاج محل ته ولاړ شي، خو د ملک عبدالله لمړنې سره پلان بدل شو او لومړی به سعودي عربستان ته ولاړ شي. جاپان وایي د هغو د هغې ویډیو په اړه پلټنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د دوو جاپاني خبریالانو د وژلو ادعا پشتي سوې ده. د کوسو پولیسو پرون ناوخته د هغو زرګونو حکومت ضد اعتراض کوونکو د تټولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز پاشلی چې پر یوې دولتي ودانۍ ډبرې ویشتلې دي. او د اوکراین چارواکي وایي پرون د اوکراین په جنوبي ختیځ کې د حکومت تر کنټرول لاندې ماریپول ښار کې د راکټونو په برید کې لږ تر لږه دېرش ملکي وګړي ووژل سوه او اووه نوي تنه نور ټپیان سوه.
د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښې ښځي او ژوند په شیبو کې. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه پر یوه پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو په برید کې د وژل شویو کسانو د څلوېښتې په مناسبت د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو د مدني ټولنو فعالانو ځینو سیاسي ګوندونو او د هغوی پلویانو و همداراز د پېښور په برید کې د وژل شویو زده کوونکو د کورنیو غړیو د تروریزم پر ضد لاریون وکړ او له حکومت یې وغوښتل چې د پېښور د ښوونځي عاملان ونیسي او محکوم کړي. دوی له حکومته همداراز وغوښتل چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ نور توپیر ونه کړي. له پېښور څخه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه راپور راستولی.
د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د شنبه په ورځ د ښار لسګونو اوسېدونکو د مدني ټولنو غړو او د پښتونخوا ولسي تحریک په نامه د یو سیاسي ګوند پلویانو په پېښور کې پر ښوونځي د وسلوالو طالبانو په برید کې د وژل شوو کسانو د څلوېښتۍ په مناسبت د تروریزم پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان له مرکزي او همداراز د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومت وغوښتل چې پر ښوونځي برید کوونکي دې ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. وسلوالو پاکستاني طالبانو د تېر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په سرګنده د تروریستانو پر ضد عملیات چټک کړي او د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره یو ملي کړناله هم جوړه کړې چې له مخې دوی په دې هیواد کې پوځي محکمې جوړې کړي او همداراز یو لړ نور ګامونه هم اوچت کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا د ولسي تحریک مشر او د لاریون ګډونوال ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل چې حکومت د تروریزم د له منځه وړلو لپاره یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې په پنجاب کې هم عملیات وکړي.
د ګامونو اندازه به د دې نه لګي چې آیا دوی صرف په ټي ټي پی پسې راغستې ده که دوی د پنجاب مرکزونو ته هم سوي، دوی د ترګرو همدردو سیاسي پارټو ته سوي که نه همداسې یې پرېږدي لکه چې مخکې وه. نو دغه څو عوامل به دا فیصله کوي چې د دوی دا ګامونه عملی دی یو کنه. او موږ د دینم یری چې زمونږ هر غم یې په نوی غم کې رانه هېر کړی دی یا هر غم یې په نوی ډرامه کې رانه هېر کړی دی. نو موږ دا مشومان دا نه دوی ته هېرولو ته پرېږدو او نه به ان شاء الله موږ هېرو.
ته په خبر ته یو مدني ټولنې غړي سنای جاس چې پلارون کې د یا به طالبان وی یا به پاکستان شوارونه ورکول او ویل چې حکومت د نور د خو او بد طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي.
زمونږ یو ناره ده چې په غناره کې مونږ غیته پیغام ورکو چې یا به طالبان وی یا به پاکستان وی نور زمونږ خلک د دې جوګ نه دي چې دا برداشت کړي شي. اوس پوری د خو طالبانو د بد یا ګډ او بیډ کانسپټ چې هغه اوس ختمېدل پکار دي. د دې واقعې نه پس ټول وګړي ټول ټول خار کې دي ټول کلو کې اوسېدونکي چې کوم خلک دي هغه دا غواړي چې دا غری ختم کړی شي د ګډ دا بیډ دا او بس طالبان تل طالبانو ګرځول شي او د شتګردیو ګرځول شي.
د دغه لاریون یو بل ګډونوال شهاب خټک بیا وایي چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه او همدارس د هیواد پوسټ اوس خای چې د تروریزم پر ضد جوړ کړی مری کړن لاړه ژر تر ژر عمل کړی.
مونږ امن غواړو مونږ په دې خاوره کې مزید تباہی او بربادي چي دا نه غواړو او د دې لپاره مونږ دا وایو چې ډبل کراس یا ډبل گیمز یا خپل ولس د دې جنگ خشاک جوړو دا سلسله دې بند کړل شي.
په دغه لاریون کې د پیښور د اوسیدونکو او د مدني ټولنې پر غړو سربیره د پیښور پر ښوونځي په برید کې د وژل شو زده کوونکو د کورنۍ غړو هم ګډون درلود. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې دوی ته دې وښایي چې تر دې دمه د دغه پیښې د مسؤلینو د نیولو او د څېړنو په لړ کې کوم ګامونه ترسره کړي دي.
خو دا سیس چې کم مین دی هغه مونږ دا غواړو چې مونږ له پته ولګي چې دا چا وکړو دا څوک وو څوک نه وو دیو نیولې دي نو مونږ ته دې وښایي چې مونږ یې وګورو. کنه
دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې پر یو خونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته د دې ښار اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالانو د تروریزم پر ضد د مظاهرو لړۍ پیل کړې چې دا لړۍ تر دې دمه روانه ده.
احمد شیبرم پر دې پروګرام کې مو هرکلی کوم. دا اونۍ داسې څوک زما میلمنه ده چې د سیاست مینوال افغانانې هم شیخه مخه وپیژني او لیکوال هم د دې له آثارو سره اشناوي. صفیه صدیقي زما میلمنه ده. د مخکښو ښځو په دې پروګرام کې به لومړی یوه عمومي پوښتنه له تاسو وکم. سیاسي ډګر ته مو راته ګرانه وو که په ادبي ډګر کې مو د پیل هڅې ګرانه وي.
فکر کوم چې دا دواړه یو بل سره تړلې دي او هغه ابتدا کې هم چې زه فکر کوم دواړه سره تړلې وو. خو هغه خوږ ژوند او هغه خوږې شیبې او هغه خوږ دبر ډګر بخنه غواړم چې د مبارزې لپاره ډېر زیات سړي ته خواږه ورکوي هغه ادبي ډګر ده. ځکه سیاست کې نوسانات ډېر زیات دي. کله سړی پورته شي کله په ځمکه ولېږي. خو ادبي ډګر که چیرې سړی واقعاً ریاضت وکړي که چیرې واقعاً وفادار اوسي ادبیاتو ته ادب ته زه په دې باندې باور لرم چې ډیر خواږه او ډیر تپکی پرته دي چې نور سره شریکولای شي.
نو کراشم ستاسو سیاسي مشکلاتو ته لکه څنګه چې تاسو ویل نو سنات لري کېدای شي چې په تیرو انتخاباتو کې د وی مرستيال کاندید په توګه یو مشکل د مخکښو شوزو د پروګرام لاوریدون کو سره شریک کړئ.
البته من هیڅ یری خزي زنه په یم چې په ماتې به دا غریزه ډیره قوي چې سره کله کله څه فکر کوي یا خوب نه چې غټ کارونه هم کولای شي. خو کله چې سړی عملی دګر تلاشي یا خزي سره زنانه برخورد کیږي چې ما سره هم من هیڅ جمهوریت ریاست یو کاندید د دوه هم مرستيالي ما سره هم ډېر زنانه برخوردونه شوې دي چې کله چې رعایت شي هم د اوسم خندار زی او خپل دوستانو ته او د ادب مینوالو ته ټول ته زدا زیره ورکوم چې ما په تلونو نو میاشت کې چې کومه ټاکنیزه مبارزه مې کړې و ما کتاب لیکلای او بیا هغه وروسته چې کله دوه هم دین سره یو ځای شو هغه برخه مې بشپړه کړې ده. زما د دې لپاره سخته چې ټول ځانونه کاندید کړي او ټول ډېرې ښې تجربې ډېرې جالبې تجربې په دې انتخاباتو کې ولې کېدای شي اکثریت به نه لیکلي. خو زما هغه کومه مینه او علاقه او کوم هغه زما د ژوند اصلي موخه چې ده ما وشکړی چې زه خپل کتاب ولیکم په دولت ورځو کې ورته کېناستم ومې لیکم بشپړ مې کمپوز کړی مې هم ده چې انشاءالله هغه به زه مینهوالو ته خامخا
ورسوم.
او دلیل دا و چې زه یو ښځه او ما سره ډېر ځانګړی برخورد شوی.
تاسو ول چې شاید اکثریت کاندیدانو کتاب نه ویلیکلای لکه څنګه چې د ازادي رادیو لاري معلومات لرو تر اوسه ګومان نه کوم چې کوم کاندید حتی هڅه کړې وي چې خپل خاطرات ولیکي. خو کراشو دا خو ډېر پزړه پوری کتاب وي او باید هم وي. څنګه د کتاب لیکلو ته مو څنګه فکر شو؟ آیا د تاریخ په حساب غوښتل سي یو مستند شی ولري او کنه خپل تجربه مو پکې راخیستې؟
ما یو تقریبا درې سفرنامې یم لیکونه لیکلي دي چې را سره شتدي په وخت وخت مې راکړي جوړ کړي. دا ځلې کله چې زه د سیاسي ډګر کې البته مخکې هم په پارلمان کې وم، کله چې انتخاباتو ته جمهوري ریاست تاکونو ته ودرېدم، نو په دې وخت کې مې ولیدل چې ډېر تفاوتونه موجود دي چې یو ښځې او نارینه ترمنځ، او بل دا چې اکثره نارینه به داسې فکر کوو چې خو بس خیر د ښځه ده نو پروا نه لري، او حتی دا چې کله کله به مې داسې کتل چې ځینې دوستانو به داسې فکر کوو چې زه د دوی د برکته په یو سپین موټر کې ناسته یم، سره دې چې ما نه هم چاته خبره وکړله مانما پیری شکالو لایسنس مې په جېب کې ده، هغه د خلکو خبره نو چې لایسنس لرم ښه خبره ده چې موټر مې درلوده او په دې پیغام چې څنګه ډرایو وکم، نو داسې به هغه به داسې فکر کوو چې زه یو ښځه یم دا موټر هم زما لپاره زیات ده، چې زه واقعا دې ته وهڅېدم داسې فکر مې کوو چې دا خلک غواړي صرف په سمبولیک لحاظ د ښځو د نامه نه استفاده وکړي، او یا مثلا هغه څه چې یو ترخه خاطره زما له هیڅ ښځې لرم هغه ده چې یو دې د کسانو به جناب ارسلا صاحب ته ویل چې دا سره ښځه ده مونږ فکر نه کوو چې دا څوک راځي درک، یعنی حتی داسې مفکوره هم موجوده وه او دا مفکوره هم خلکو تر ارسلا صاحب پورې یا تر کاندیده پورې هم رسوله چې متاسفانه دلته ښځو ته یوازې د ښځو په سترګه کتل کېږي، نه د یوې متخصصې په سترګه، نه د یو سیاستوالې په سترګه، نه د یو ادیبې په سترګه، نه یو شاعرې په سترګه، نه د یو حداقل یو قومي مشرې په سترګه، ځکه که مونږ قومي مشران لرو خو په ښځو کې هم لرو، همدغه ښځې سیاسي ډګر ته راوځي، دا ښځې ادبي ډګر ته راوځي، دا ښځې په ډېرو سختو وختونو کې د خپلو کورنیو د خپلې ټولنې د خپل وطن د خلکو سره خواخوږي کوي، ډېرو مشکلاتو کې خلکو سره مخامخ کېږي، حتی موږ تاسو دې باندې پوهیږو چې تاریخ په اوږدو کې ښځو د سولې په راوستلو کې پدونه غوړولی ده نورو ته، مثلا دا چې د دوو قومونو د دوو کورنیو ترمنځ جګړې کېږي ښځو په کې ډېر ښه رول لوبولی ده، او اوس په سیاسي ډګر کې هم موږ ولیدل دغه وزیران چې ده اوس معرفي شوې ده پارلمان کې چې ښځې دي دغه ښځو رایه اخیستې، ښځو خلکو ته ودیدي، خلکو ته وعدې ورکړي، خلکو ته خدمتونه کړي، دا باید په پام کې ونیول شي.
د دې لپاره چې ستاسو په وینا ښځه په افغانستان کې یو سیمبولیک حیثیت لري، له دغه سیمبولیک حالته د راوتلو لپاره د ښځو ونډه باید څه وي، دوی باید څه وکړي څو خپل حق ترلاسه کړي په ټولنه کې؟
چې تر لس کاله د افغانستان د ښځو لپاره ډېر یو طلایي چانس و، مثلا مونږ اوس ډاکټران لرو، ماستران لرو، مونږ ښځو ته خپلو بچیانو باندې مصارف وکړه، دوی باندې پانګونه وکړه، خارج ته ملېدل، شخصي پوهنتونونو مکتبونو ته ملېدل، مونږ په دې باندې پوهیږو چې ښځو تر ډېره حده پورې هغه څه چې باید کړی وای ویکل، یعنی په شخصي لحاظ باندې، نه په دولتي کچه، نه په سیاسي کچه باندې. د پرمختیا لپاره امکانات موجود وو چې یو کې د ښځو واقعا نه استفاده وکړه، او زه د کورنیو نه دا هیله کوم چې د خپلو بچیانو لپاره همیشه ټول هغه امکانات چې خپل ځین ته غواړي هغه خپل لور لپاره هم برابر کړي. زما هیله دا ده چې کورنۍ په ګډه سره لاس ورکړي، او بل تاسو فکر وکړي چې کوم یو ډېر مستعد ده، آیا لوري استعداد لري که زوی لري، هر یو چې لري په مخې کې پانګونه وکړي.
سفیجن صدیقي، که چېرته ښځې او نجونې په افغانستان کې په خپله یو سازمان ولري یا یو انسجام ولري که سازمان هم نه لري، فکر نه کوي چې دوی به دغه خپل حقونه ترلاسه کړی شي؟
شته دي داسې منسجم ګروپونه شته دي یو حد پورې، ولی زه فکر کوم چې ښځې په اقتصادي لحاظ باندې هیڅکله خود کفا نه دي، په یو ډول نه یو ډول دوی په نارینه وو پورې تړلي دي، او نارینه معمولا کوشش کوي چې د اقتصاد هغه فیصله قبضه کړي، یا واجی چې دې دې په خپل لاس کې وي. بنان زه دا دغه مده هیله لرم چې ښځې اول په اقتصادي لحاظ باندې خود کفا شي، که چیرې اقتصادي خود کفایونه لري هغه نشي کولی په سیاسي لحاظ باندې په سیاسي ډګر کې خې وځلي.
بله سفیر صدیقي، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملاسه جریدو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم د زړه له کومې مننه کوم، ډېر خوشاله وم چې زنن د ازادۍ راډیو ملمنه خو نه بلکې تاسو سره ملمنه وم.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت من اوریدم کو سلام نمی و منی روان خبرونه مو د تاو خنو پاړه معلومات او تزنګړي کړی دا و باورو چې په خواد څه ډول تاوخانې رواج وي، اوسې څنګه جوړوي، کوم شیان پکې سوځوي او جوړول یې اسانه دي که ګرانه. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د سړو سیمو ډیر کلیوال چې آبادی کوي ژمی په پام کې وي، خامخا څو داسې کوټې جوړوي چې چشمې یا روباخانې ولري. دغه چشمې دوی په اوږدو نازکو سورورو تیږو پوهي او بیا یې اخیروي. د کوټې همدا اخیر شوی غولی تاوخانه بولي. په دغو کوټو پسې چې کله اور بل شي، د اور لوګی په څو وړو وړو لښتیو یا چشمو ویشل کیږي او د کوټې غولی تودوي. نور معلومات په لیکوال او محقق محمد ایاز ترنک راکړي.
اصل دا توخانی خلق معمولا په خونه کې شي، په زمي دی په کې اوسيږي. دې له توخانو څخه استفاده کوي. د توخانو د جوړولو طریقه داسې ده چې دوی معمولا د خونې لپاره دلیز لري. په دغه دلیز کې دوی تنور جوړي او چشمه یا د تناره خوله د دلیز خواته وي، یو سره د خونې خواته ورکی. کله چې د خونې خواته سره ورکړي، بیا په خونه کې د خونې غولي دوی تقریبا د نیم متر یا د 150 سانتیو په اندازه زوروي. په دې دیوی خختی واړه واړه دیوالونه راپورته کوي. دغه دیوالونه چې کله راپورته کړل، نو دوی درې چشمې یا څلور چشمې د ترخونی پورې فرق لري. دا چشمه تقریبا د نیویل ویشتې په اندازه د چشمې منځ وي. د ټولو چشمو خولې د تناره خواته او بیا جی د خونې بی خواته یو کونج خواته دغه چشمې تللې وي. هلته بیا دوی ورته دودکخ جوړوي. دغه دودکخ ته د ټولو چشمو خولې بیا یو کیږي، هلته سره وړوکی کیږي، بالاخره
کله چې وړه دیوالونه د کوټې په غولي کې ودرول شي، بیا د هغو سر په تیږو پوښل کیږي.
نری نری ډبرې اوږدې ډبرې ږدي چې د دوو چشمو باندې راشي، یا پر درو راشي، یا ان دونه اوږدې وي چې په څلورو باندې راشي. په دغه ډبرو کې هم د دوی خاص مهارت ده. مهارت دا ده چې هغه خوا یې چې د خونې د تناره خواته ده، هغه زیاته ګرمېږي. معمولا هغه ته پنډه ډبره ورکوي. او دغه ډبره ورو ورو نرمېږي د دودکخ خواته چې رسېږي، هلته بیا دوی نری ډبره ورکوي. بل کمال چې دوی ورسره کوي هغه دا ده چې دوی معمولا د تناره خوا زوره جوړوي. مثلا که د تناره خوا 50 سانتیمتر وي، خو د دودکخ ځای 10 سانتیمتر دشي جوړوي. چې کله دوی جوړوي، نو د دودکخ کې دوی اوبه اچوي، بیا دغه اوبه تناره ته رسېږي. یعنی دا دوک چې دا دشي عادت لري چې هغه همیشه لوړ خېږي. دوی کوشش کوي چې لوړې دشي جوړې.
د ښاغلي ترنک په وینا په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، تر زابل پورې کابو دوه ډوله تاوخانې رواج دي چې یو ډول تنور لري او بل ډول بی تناره دي.
یو ډول چشمې دشي هغه تنور نه لري، د اور د بلولو خوله یې د دالیز خواته ده، له دالیز څخه اور پسې بلوي. یو ډول یې دشي هغه تنور لري. تنور یا په دالیز کې ښودل کیږي، ډوډۍ هم ور باندې پخوي، او د دې تر څنګ کوټه هم له هغه اور څخه تودېږي. دغه لمبۍ یا هغه ډول دي چې تنور نه لري. په کوټه کې کله کله ځینې خلک تنور دي، پر هغه باندې بیا تبخی دي، بیا له هغه څخه د ډوډۍ هم پر پخوي، او د دې تر څنګ یو کس هلته په دالیز کې ناست وي. په دې کې مثلا زوزان واچوي، زوزانو پر سر باندې بیا د حیواناتو خصایو ور واچي، بیا هغه سوکا ورته ناشتي، او سوکا دا اور لړی اور بلیږي، بل اخره کوټه تودی.
د ښاغلي ترنک په خبرو کې مو واوریدل چې تاوخانی څو چشمې لري چې د کوټې په کونج کې سره یو ځای کیږي، او بیا په دیوال کې یو ځای داسې ورته جوړیږي چې لوګی پاس پکې تیر شي. خلک دا سرپټي سوره مورې بولي. پخوا به دا مورې د بام له سره راپټېدي، خو اوس ځینې خلک داسې جوړوي چې د کوټې له منځه هم پټېږي.
دغه طریقه لپاس خطرال دی سہولت دا وسی خزه هم کولای شي پرتل دی شي بانته وخیږي ماشوم هم کولای شي چې دغه موري بند کی خو اوس تر دې هم پر مختلل حالت راغله په خو غو دی شي وسی دی زړو کی یا دی شتکر خرچوړی به ورته جوړاو بیا به دا تخته ول ورکړه بیا بل غورسته یو زړو کی ور باندې اور یا به مثلا د شي کول شي یو موړی به ورته جوړ کغه وی کی خو دغه دی موري خوله به بند کړ اوس دی شي سوي دی شي مخ کی لدی شي دی کور تر اوج کله کور جوړینو په نجار باندې دغه شی و تخته ورته جوړی شي هغه لکه د میز دروک غوندي د شي تخته وی شي هغه په خپل رایسته شي کله دی وربلې دود جی شي کله ور باندې هغه تخته ور بیرته کړ په خپل باندې په دې کې ګټه دا بي شي دود هم دی باندې نه راوځي صفه هم دې کوټې رنگ هم نه خرابېږي اسانه هم بیاو خم
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
راځي د لوګر له اوسیدونکو میرمن راوي څخه به ووروچې د توخانه په چی شي تودوي او څو وخت ور بلوي
تمنګه غوګیان لرو خوشای اخلو تپیکوی دیوالو کتابو هغه چوچ سوله بیراکته کو به تنار کې څلور پنځه دانه کې دوه خاصو سره بیا ورته لاندې کو هغه چ سوازی نور رمضانګه کوټی تودی سهار د خوانه دیګ میک پیکو خاصو سره او خوشای سره او بیا د شپې د خوانه یواز خاصو خوشای کې دوه سر پټو چ کوټوم تودی ګډار کې آشپزخانه ده بیا مال تمرته تنور جوړ کړی ده روباخانی د کوټو لاندیم جوړی کریتی د دې اده بم تخیجی نور کوټیز مونږه تاودی غټه نور د اتبه واری ور بل یا ور د سبوی د خونه ور د ماخوم د خونه
قدر منوریدونکو په ډیری سړو سیمو کې جماعتونه هم توخنی لري او د تودولو لپاره ټول کلیوال بوټي او خاص راوړي نور معلومات و د کابل خار لای اوس پینګری وورو
زمانم اصغر ده ده ماجدونه چه خلکو کرمه وله ده اغزونه بای خلکو وان چه مثلا تپینزه افتاری راوله تلس راوله ده رخم هر یو کومک که و ماجد تبای راوله بای با جمعی چه یخ که ده مثلا تبایدوی چه که وله بس یو نفر بای پنامه ده خادم نیو آغا تبای کومک که وله یا ده جوده دلار یا ده پیسو ده چه خدا واس هر چه چه دلو ده آغا با ده ماجد کرمه و سبایی بام کرمه و و چې غوډي داسې یو دیګ دلوده مثلا اخوانه باندې ورغه کول دغه ګرم براتله دا به به هم انداز حتی په جوش په حساب باندې بمراتله ګرمې دل به خلکو باندې دین استفاده کوله حتی د همدغه ماجد ته غنمون ډیر ولیدل چې اغزی به هغه کول د خادم ته براته د چې قصه به راغله چې ماته دین نه یو در ورکه به وای ورخسته غریب خلک تر سندلی لاندې به خودل
لکه غلی اصغر څخه به د ګرم جماعت پاړه یو متل هم وورو
فارسی کې ورته ویل کېږي مسجد ګرم گدا آسوده یعنی یک تیداد خلکو چه غریب بیچاره غود بلی دل چه مون چی ری لارسو ور نشته سندلی مثلا داغنو چه بای کوله دیگه مهجتو که بطله خرار پا مال تاو گرم مسافر بچه راته
پا خواچه دوست پا سیر فرشونه نو خلکو با جمعه جماعت با زینو غرانو یو بوتو فرشوه یو زلبیا خغلی اصغر
د دې فرش د خپل د ماجد فرش د سیواغه او چې د خلک ځوانان به یو ځای کېدل د غره نه به په نامه د لخ دا شبي راوله او دا فرش به راول مثلا د ماجد کې به اچو ماجد خو ډېر وګد سابقه د سیواغه او د باندې به خلکو مون کول ډېر یو ترتیب دغه ونه د سیواغه ده
حیات الله ماشوم د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې زموږ توخانی هم د نورو سیمو په څیر دي خو په پخو کلونو کې چې توخانی نوی رواج خلکو به د کوټو په کونج کې اور بلاوه
که مخکې بیا د ریورا کم داسې کونج په کونج کې په تېر وخت کې زندن وخت کې پاکې بلول او تا کونج نه وي په دې کونج کې خالي داسې لږ ځای جوړ کړی پاکې بي اور بلا او پوس بي بس د کور سار چې کیمو داسې درسه بي پرې کې ودغه سره برنا به پاتې وکنه او دغه سره لمبه بي کوله خو د زندن وخت ډېر عجیب عجیب غوي نه تا نور و ډېر اساس صدقات زمونه وا وخت کې بس دې بالته تو دې دو لګي به والي او کورته به نه وتی بي خې بي داسې پجندنه چې د انسان دی کچې دي مخ بي ټول تر شوی و دې وخت ډېر بیل بیل وروجونه وکنه د غره علاقه موندو لبه دومره وچ د اسکاره به بیا نزنتله د سیوزای به د سپکونچ کې جوړو نور به خلید اسلامبی به کوله بس بلده به
د توخانو اور او تنور په کوټو پوری تړلې وی ک کوټه لوی وی تنورې هم لوی دی ک وړوی تنورې هم ورو کوي وی هم در از دین خلک په وطن را دوی کوټې هم تودوي هغه داسې چې یو تنور دوه کوټو ته سوري لري او یو وخت په وپسی بل وخت په بل پسی اور بلیږي د پټیو سیدونکو تواب جان په هم دی اړه
مګ تنارونه خو کور سے پر لری جنا غټ کور غټ تنور ځان ته ولګوي جنا کام یو تو کنه کام یب دسم مملی شان تنور ولګوي همغه خدا سي چې سر ډیر وخت یو ور بل کې بیا د مسفخین وخت پر دوام لري بیا مزګر کې خو سي څه پختن مختن مې کې مسختن د طرفه دسه کم ون ته ور بل کې بیا او ته ګوري ګنه اوس دوه من لرګي او چې مسفخین پر کور کې تر خو چې لرګي د څلور او تو کو د دوام مر کول شي کور کوي دې د ځان ته تنرونه دي لکه پسته کې غړ دی ګنه خوره غټه استعمال شوی دی
ځینې خلک دا خبره کوي چې د توخانو خونې بخار لري او هغه څوک چې په داسې خونو کې یو وخت نوي تیر کړی ممکن په سر یې درد شي و به ورو چې تواب جان په دې اړه څه وایي
صحیح خبره ده داسې هغه غونتې لري حساسیت غونتې لري د توخانه داسې د دې کور په تال کې یو خوا بل خوا داسې نلونه تیر کړي څیرونه هغه خلک ترخه استعمالوي مونږ مسیار ورته وایو بیا هم هغه ځنه ځنه سړي دا پته لګېږي که دغه لرګی دې لږ زیات کړو بیا د سړي په دماغ باندې بوج راولي چې نابلده سړی وي که نه بیا د مونږ وطن خلک سره بالا دي هغو نه دومره بوج نه راولي
ماښام مهال په تنره مجلس هم کېږي ښاغلی ترنک وایي ما ډېر داسې مجلسونه کړي
نو ما به زیاتره وخت کوشش دا کاوه چې په تناره کې به مې پښې زړولې اوس هم یو مشکل دا راته پیدا سوی د لغه څخه چې د لینګو درد راته پیدا سوی ډېر لغه څه شي ما په تناره کې پښې زړولې بیا به مې دغه لاسونه تر دغه لینګو لاندې داسې ایښي و د دې په خاطر چې لاسونه سختې نه سوځي او لینګي سوځي یا به مې کله کله داسې کړی چې اضافه نغاړۍ مو ورته وایي یا د تناره په څنګ کې چې به یې کله یو ټوکر راواراوه ښځو به په هغه باندې کېنستې او ډوډۍ به یې پخوله هغه به مې لږ د تناره خولې ته راوغځوله او بالاخره هلته به مې واچوله او بیا به مې په تناره کې پخه او غزو کله کله به موږ دام کلوبم کول لجن میلمانه شي به څوک راغلی او یا جن الکان شي براغلی بیا به مسوکا دي د پخه د تناره دي زی خواته ور بیر تکړه د تناره دي منس خواته ور بیر تکړه پخه به مور وس وزل یا به مثلا تر ډیرو پوری کو وړو کوي به تر موږ وس بم پر بر بیا به د پخه تر ډیرو په تناره کې د شنیولې وس تر سو به چغي ولی بیا یا مور را ل یا به خور را ل یا وي څوک راغی بل اخر به له موږ څخه خلاص کړي دي تر څنګ د تناره په څنګ کې به بیړی به موږ کولی بیا به مثلا ير کا یا به بګار کوار لو بشید بیلو یو تا به مون کور
درنو اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه کوم د ازادۍ رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتیمو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا اجازه غواړو بسیا او پیزا توسه
پشپ زما دیار پکم متانی جلو گرب پکم ہٹ پکم دکانی دکان بے دفے دانی شرم بلی بے حسن کم ترکانی پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی رہان بے پاکان کنا پاکانی پتن اچھے لدے رمس مدل چھتے وارے دیار دتو بدل پتن اچھے لدے رمس مدل چھتے وارے دیار دتو بدل منزل پے سبا کرت سو تھوی نہ پوہے سم چھ بس سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزلت خغم پخلوی دا قدم قدم بیه خلی دم مخبوبی رنج کرده بیه چا خاور دبی سزاوار ده هر ستم ده هر که خوری چمی یار پا سفر دلی زب کوریم سزاوار ده هر ستم ده هر که خوریم چمی یار پا سفر دلی زب کوریم سشان بشکست درمی پراری مگر دونو حالو دست پینی روک ساری زلپا خارد بے کسی پاری پاری آبی لے بے وحی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان باری وقت دلاسا پیوی